آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. په سر کې د افغانستان دوه لنډ خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستاني طالبانو د رهبرۍ د دویم کچې یو غړی د کونړ په ولایت کې د بی پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی. د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د پاکستاني طالبانو د وژل شوي مشر په اړه نور معلومات ورنکړل، خو دومره ویلي دي چې عمر نومیده. نږدې 15,000 افغانان د ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته په خوښه راستنه شوي، او یاده چې په زور او جبر پاکستاني او ایراني چارواکو ایستلي دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو ادارې ورکړي. د مهاجرت نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې ځینو یې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ په نامه ګوند ویلي دي چې د الله اکبر تحریک تر نامه لاندې سلګونه کاندیدات پارلماني انتخاباتو ته دروي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون تیره میاشت د ملي مسلم لیگ ګوند ته په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د دې ګوند عریضه رد کړله. د ملي مسلم لیگ د ګوند یو ویان امریکا غږ ته ویلي دي چې په انتخاباتو کې ګډون د هر پاکستاني مسلم حق دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولی. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون تیر کال دې ګوند ته رسمیتوب هم ورنکړ، ځکه د کورنۍ چار وزارت په دې ګوند تور لګولی و چې د جماعتو دعوه سختدریزه ګوند یوه جبهه ده. دغه ګوند د لشکر طیبې د بنسټ ایښودونکي حافظ سید سره اړیکې لري. د سوریې په جنوب لویدیځه برخه کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، او د روسیې ځواکونو یو ځل بیا په یاغیانو هوایي بمباري پیل کړي دي. یوه ډله چې د سوریې جګړه څاري د رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې په څلورو سیمو بمباري شوې دي. د روسیې هوایي بمباري د شنبې په ورځ بند شوې وې، ځکه یاغیانو د روسیې سره خبرې کولې. خو دا چې خبرې ناکامه شولې، د روسیې هوایي ځواکونو بیرته هوایي بمباري پیل کړي دي. ځایي اوسیدونکي او د څار ډلو ویلي دي چې په ځینو ځایونو بېلري بمونه هم غورځول شوي دي. د پاکستان د پخوانی صدراعظم نواز شریف لور مریم نواز په لندن کې خبریالان ته ویلي دي چې د بند کېدو نه ویره نه لري. مریم نواز شریف چې دا وخت په لندن کې د خپلې ناروغې مور سره په روغتون کې ده، وایي چې پاکستان ته بزر ورشي او د بند کېدو نه هیڅ ویره نه لري. په پاکستان کې د حساب کتاب ادارې دا وخت نواز شریف د مریم نواز شریف او د مریم د میړه محمد صفدر په لندن کې د کورونو په اړه پلټنه کوي، او محکمې ویلي دي چې د جمعې په ورځ یعنې د همدې میاشتې په شپږمې بعد د هغوی په اړه پریکړه کوي. په برتانیې کې پولیس وایي دوه تنه چې ناڅاپي ناروغان شوي و هماغه شان زهرجن مواد پرې کارول شوي چې تیر کال د روسیې په پخواني جاسوس او لوري استعمال شوي ول. برتانیې تور لګولی وایي چې په دې کار کې د روسیې دولت لاس لري، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې دا دواړه پیښې سره کوم ارتباط لري که نه، خو په سیمه کې د خلکو نه غوښتي دي چې د احتیاط نه د کار واخلي او خپل ټول کالي دي ومینځي. د برتانیې د تروریزم ضد د مبارزې پولیسو ویلي دي چې مسموم شوي کسان ښځه او خاوند دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د مسموم کېدو هدف همدوی و او که دا کومه تصادفي پیښه ده. په آذربایجان کې یو وسلوال سړی د دې ښار ښاروال په ډزو زخمی کړی دی. د کورنۍ چار وزارت ویلي دي چې یو وسلوال سړی د سه شنبې په ورځ ناوخته په ښاروال المار ولیوف ډزې کړي دي. په برید کې د ښاروال یو ساتونکی هم زخمی شوی. تر اوسه نه ده معلومه چې وسلوال ولې په ښاروال ډزې کړي دي، خو پولیس وایي چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي. د ژغورونکو یوه کښتۍ چې شپېته مهاجر پکې سپاره وه، د چهارشنبې په ورځ د هسپانی بندر ته رسېدلې دي. دا په یوې میاشت کې دویم ځل دی چې د بشري خیریه ډلو کښتۍ مجبوره کیږي چې په مدیترانی بحیرې کې ژغورل شوي مهاجر هسپانی ته بوزي. د ایټالیې حکومت ویلي دی چې دغو کښتیو ته به اجازه ورنه کړي چې مهاجر د هیواد ته بوزي، ځکه هغوی ادعا کوي چې دا کار قاچاقبران دې ته تشویقوي چې مهاجر په ارزان بیه کښتیو کې کینوي او بیا یې د بحر په منځ کې خوشې کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی نه غوښتي دي چې په ویانا کې د هغه ایرانی ډیپلوماټ په حق له دې بشپړ وضاحت ورکړي چې په اروپا کې د ایران د حکومت د مخالفینو په یو لاریون د برید په دسیسه کې پلس لرلو تورندي. اتریش هم ویلي دي چې د اسد الله اسدی په نامه د ایرانی ډیپلوماټ قانوني مسؤلیت لغوه کوي. د سیمې او نړۍ خبرنامو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، پرون د جولای څلرمه د امریکا د خپلواکۍ ورځ وه. په دې ورځ په امریکا کې د اورلوبو او جشنونو په جوړولو سره د خپلواکۍ دا ورځ لمانځل کیږي. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
جولای په څلورمه بل هیڅ کار مګر اورلوبه د امریکا د خلکو د پیوستون زمينه برابرولای شي. په دې وخت خلکو ته د ګډ ساخستلو فرصت پیدا کیږي او پر هغه دیموکراتیکو ارمانونو ویاړي چې د امریکا اساس جوړوي. د سترې محکمې د وګړي د ځایناستي پر ټاکلو بحثونو د وسورزو کې سیاستوال سره ویشلې دي.
خلک پورته کیږي. ډونالډ ټرمپ سلطان نه دی. هیڅوک سترې محکمې ته رسیدلی نشي مګر دا چې د سنا تایید واخلي.
خور امریکا ولسمشر د خپل هیواد د عظمت او لویوالي د بیا ګرځولو لپاره خپل مبارزه جاري ساتلې
ده.
مونږ خپل ویاړ بیا ګټو، مونږ خپل کارونه بیرته راوړو او خپل روغتیا یقیني کوو. د دې عظیمې خاورې د اتباعو لپاره مونږ د خپل ښکلې امریکا خوبونه رښتیا کوو.
تاریخ پو آلن لچمن په دې نظر دی چې سیاسي اختلافات جدي او ډارونکي دي.
People feel like
خلک فکر کوي چې دوی له امریکا څخه د خپل سیاسي ګټو، جنسیت، نژاد او مذهب په خاطر حسب شوی دي. یقینا مونږ په سری امریکا کې داسې یو څه نه لرو.
په دې ټول احوال سره سره امریکایان د جولای په څلورمه خپل اختلافات شاته پرېږدي او له ولسواکۍ نه په شاندار توګه لمانځي.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپلو تجارتي شریکانو فشار ته دوام ورکوي، ځکه په دې باور دي چې د ده تاکتیکونه به د امریکا لپاره د ګټورو تجارتي معاملو سبب سي. خو ځینې نور وایي چې دا تاکتیکونه په تجارتي جګړه بدلېدای سي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل تجارتي شریکان د نوو تعارفو په لګولو وګواښل. تر هغې وروسته د تجارت پر نړیوال سازمان هم انتقاد وکړ.
هغوی له ډېرو کلونو راهیسې له موږ سره ناوړه سلوک کوي. له همدې امله موږ د نړیوال تجارتي سازمان سره په ستر تاوان کې یو. موږ سمدلاسه کوم پلان نه لرو، خو که هغوی له موږ سره مناسب سلوک ونه کړ نو موږ به یو کار وکړو.
خاغلی ټرمپ وروسته له هغه نه دا خبرې وکړلې چې رسنیو راپورټ ورکړ چې سپینې ماڼۍ یوه مسوده برابره کړې ده چې ولسمشر ته به اجازه ورکړي چې د نړیوال تجارت د سازمان له صلاحیت نه بهر به هم د تعرفو اندازه وټاکلی شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې له امریکا سره اوسنی تجارتي جنجال په تجارتي جګړه بدلېدلی شي.
موږ اوس پر المونیم او پولادو باندې تعرفې لرو. دا ډیر جدي بحث دی. داسې ښکاري چې پر هغو موټرو به هم تعرفې ولګیږي چې امریکا ته صادرېږي. دا د تجارتي شخړې ځانګړتیاوې لري. د دې شخړې مخنیوی په ډیرو هڅو ارزي چې په تجارتي جګړه بدل نشي.
یو شمېر هیوادونه په ځوابي اقداماتو لګیا دي. کاناډا د امریکا د 214 میلیارد ډالر په تجارتي اموالو تعرفې ولګولې، ځکه امریکا د کاناډا پر پولادو او الومونیم باندې نوې تعرفې لګولې وي. چین هم په دې غور کوي چې د امریکا پر تجارتي اجناسو باندې 14 میلیارد ډالرو انتقامي تعرفې ولګوي. اروپایي اتحادیه د پولادو پر وارداتو باندې د جولای تر نیمای پورې تعرفې لګولی شي.
د امریکا حکومت ته معلومه و چې که هغوی پر المونیم او پولادو تعرفې ولګوي نو موږ به یې غیر قانوني وبولو او د نړیوال تجارت د سازمان له اصولو سره به برابرې نه وي. دا به عواقب ولري.
اروپایي اتحادی هم ګواښ کړی دی چې د امریکا پر تجارتي اموالو باندې د 290 میلیارد ډالرو تعرفې ولګوي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې بشپړه تجارتي جګړه به اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي، ځکه تجارت به کم شي، د تهیې او عرضې بهیر به زیانمن شي او د تجارانو باور ته به زیان ورسیږي. خو د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا تجارت ډیر پیاوړی دی، نو له دې ستونزو سره به مخامخ نشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د مکسیکو د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د چپی سیاسي ګوند یو کاندید بری ترلاسه کړ. سیاسي ماهرین داسې فکر کوي چې هغه په داسې وخت کې دغه مقام ته رسیدلی چې د مکسیکو او د امریکا ترمنځ روابط ډیر خراب حالت ته رسیدلی دي. د امریکا ژغ خبریالې کریستینا کاسیدو سمیت په دې باره کې موږ ته رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هغه هیله لري چې د مکسیکو د منتخب جمهور رئیس اندرس مانول لوپاس او برادور سره بدن زینا کار وکړي. هغه وایي
وی ټاکټ اباوت بورډر سکیورټی، وی ټاکټ اباوت ټریډ، وی ټاکټ اباوت نافتا، وی ټاکټ اباوت
موږ د سرحد د امنیت په باب خبرې کړې دي، موږ د تجارت د نفتا په باب وغږیدلو، موږ د امریکا سره د وی بیل موافقه په باب خبرې وکړلې. زموږ خبرې ډېرې ګټورې وې. دا سې فکر کوم چې زموږ روابط به ډېر خوشي او به ګورو چې څه پیښیږي. د امریکا جمهور رئیس خاغلی ټرمپ دا هم ویلی دی چې د مکسیکو منتخب جمهور رئیس به ممکن د دې سره علاقه ولري چې د سره به د مکسیکو او د امریکا ترمنځ سرحد تقویه کاندي. هغه وایي زه فکر کوم هغه د دې نیت لري چې زموږ سره به په سرحدي چارو کې مرسته وکړي. موږ داسې بد سرحد لرو چې تصور یې نشي کېدی. هلته موږ په نړۍ کې د ټولو نه کمزورې سرحدي او د مهاجرو قانون لرو. ځینې سیاسي مبصرین وایي چې د امریکا د جمهور رئیس د دغو خبرو نه دا څرګندېږي چې هغه غواړي چې د مکسیکو او د امریکا روابط ښه شي، مګر دا لا نه ده معلومه چې کله به دغه کار وشي. د مکسیکو د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو د مبارزې په وخت کې ښاغلي لوپاس او برادور په سرحد کې د دیوال د جوړولو له کبله په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعتراضونه کول او په دې هم ټینګار کاوه چې مکسیکو به د دغه دیوال مصارف تادیه نه کاندي. د امریکا او د مکسیکو ترمنځ د روابطو یو ماهر روبن الموس وایي چې دغه روابط اوس دومره خراب شوي چې پخوا هیڅکله ساری نه و لیدل شوی. هغه وایي دی فکر کوي چې پرون د مکسیکو نوی منتخب جمهور رئیس د دغه مقام د منلو په وینا کې ویلي دي هغه غواړي چې د امریکا سره د متقابل احترام په اساس روابط بهتر کاندي. ښاغلی الموس وایي
لوپس اوبرادور سېد دټ هی ویل اساین سپیشل
ښاغلی لوپس اوبرادور وویل چې هغه به خاص مشاورین وټاکي او هغوی به په اوسنیو خبرو کې برخه واخلي. د مکسیکو نوی منتخب جمهور رئیس ښاغلی لوپاس اوبرادور ویلی دی هغه نیت لري چې د امریکا د حکومت سره د نږدې نه کار وکړي تر څو د مهاجرو او د سرحدي امنیت په شمول مسایلو ته د حل یو لار پیدا شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د رپورټونو لمخې د پاکستان لنډمهاله حکومت افغان مهاجرو ته د اوسېدو درې میاشتې وخت ورکړی و. آیا دا درې میاشتې ډېر کم وخت نه دی؟ په دې باره کې موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس محترم عبدالحمید جلیلي څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت په آینده کې څه پروګرام د مهاجرو لپاره لري او آیا په دومره کم وخت کې تګ امکان لري؟ جلیلي صاحب وویل
تاسو ویل بالکل تاسو خبرې سره زه موافق یم. تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې میګران حکومت دی یا لنډمهاله حکومت دی درې میاشتې په خاطر باندې، او د مهاجرینو د وخت د اوسېدو یا د استوګنې وخت په پاکستان کې د داسې وخت کې پوره شي چې دلته لنډمهالې حکومت بلا نو لنډمهالې حکومت څومره چې د دې هغه واک وي اختیار دی د مرۍ په اساس باندې درې میاشتې دا وخت تمدید دی تر څو چې راتلونکی چې کوم انتخابي حکومت په پاکستان کې راځي هغه په دې ارتباط باندې تصمیم نیسي. یادونه وړ ده چې راتلونکی پاکستان انتخابي حکومت چې کوم دی هغه به د افغانستان سره لکه څنګه چې مخکې د مونږ په وزارت افغان سره مختلف میټینګونه شوي دي سټپ هماغه دی فکر هماغه دی سوچ هماغه دی هغې کې د یو پروګرام یو برنامه باندې دواړو حکومتونو موافقه کړې وه چې دواړه حکومتونه به کم کمه ستراتیژي چې افغانستان حکومت د مهاجرینو جلب او جذب په خاطر باندې لري او پروګرام لري هغه به د پاکستان حکومت سره په پریپریشن کې اسې جنیوا کې شریکوي. همدارنګه پاکستان حکومت به چې څه پروګرامونه د مهاجرینو لپاره لري هغه به شریکوي. وروسته به راتلونکی حکومت دې په لانګ ټرم باندې او یا د مهاجرینو په آخري وخت باندې فیصله کیږي چې دومره وخت څومره وخت مهاجرینو ته ورکړي.
بله محترم جلیل صاحب، اوس هم د مهاجرو لړۍ روانه ده وطن ته، او دا لړۍ د پخوا څخه څنګه ده؟ کمه سوې ده او که زیاته سوې؟
موږ یو تجربه د 2014 لرو، دا چې په 2014 کې زموږ لخوا هغه د خپل وطن ګل وطن کمپاین پیل شو، په هغه وخت کې یو څه اندازه مهاجرینو سره هغه کومک هم زیات کېده، $200 په نسبت $300 کېده. نو هغه وخت کې د یو د زیږ د بسر مهاجرینو افغانستان ته لاړه. تیر کال هم موږ کوشش وکړو، لیکن په هغه اندازه په هغه منوال سره چې باید مهاجرین افغانستان ته تللي وو هغه اندازه کې نه و. سږکال هم د مارچ د میاشت نه تر اوسه پورې تر 50 زرو خوشا پورې مهاجرین افغانستان ته تللي دي، خو د اوس مهال د شاګردانو امتحانونه دلته ختم شو، د دې نه به وروسته انشاءالله دا روان کیږي او مهاجرین د افغانستان ته.
جلیل صاحب، وروستی سوال به درته وکړم چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر مهاجرونو ته دغه دوهم د ACC کارتونه دوی تر اوسه نه دي ترلاسه کړي او نه دي ورته رسیدلي، د دې علت څه دی؟
دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده، دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کارتونو ډیلیوري یا ورکونه تقریبا یو څه اندازه ورته ورکړی شو، خو څه تعداد سره د دریو لکو اندازه پورې کارتونه تر اوسه پورې هم د مدرا په مرکز کې موجود دي، او هغه د مدرا د ادارې د پاکستان چې وزارت داخلي پورې تعلق لري، همدارنګه د وزارت سفران تر منځ باندې د څه مشکلاتو په اساس باندې چې د اګریمنټ او څه نور مشکلات دي د هغې په اساس باندې تر اوسه پورې پاتې دي. ټوله کارتونو ډیټا رسېدلې ده، امید دی موږ د افغان کمشنری یعنی وزارت سفران د نمایندګانو سره او همدارنګه د نادرا سره په تماس کې تر څو چې دوی دواړه په خپل منځ کې مشکل حل کړي او د دې د مشکل د حل په نتیجه کې به مهاجرینو ته د کارتونو ورکول کېږي.
کور مودن ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، په پېښور کې د افغان مهاجرینو د چارو رئیس. کور مودن
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اوریدلې مه هېروئ.
د پاکستانی طالبانو یو دوهم رتبه مشر د افغانستان د کونړ په ولایت کې وژل شوی دی. په همدې باره کې مو په پاکستان کې د ژورنالیست سمی یوسف سره مرکه کړې.
محترم سمی سوزه صاحب، د کونړ په ولایت کې د ډرون په حمله کې د پاکستانی طالبانو یو دویم رتبه مشر وژل شوی دی. د دې نه مخکې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله وژل شو. نو زما سوال دا دی چې افغانستان، پاکستان او امریکا دوی خو په ګډه مبارزه کې د طالبانو او نورو ډلو د مخنیوي لپاره، دغه کسان د پاکستان نه څنګه کولی شي لاړ شي په افغانستان کې په یو ولایت کې دومره مدالته وي او د هغې ځینه بیا عملیات وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي کرښه دا تقریبا 2000 کیلومتر رسېږي، او دغه سیمې د افغانستان طرف ته دي، هغلته هم د افغانستان د دې حکومت نشي کولی نه دي خو د پاکستان حکومت سره د دې چې لکه د قوي فوج لري او ملیشې لري، پوځونه لري، دا سرحدي کرښې کنټرول کړي. دغه جهادي اشخاصو لپاره او د دې مشرانو لپاره حتی د القاعده او د عربي نړۍ راغلو ګډون لپاره پاکستان تر اتک افغانستان تر اتک دا یو عادي خبره ده. دا چې دوی هلته څنګه وشي چې څنګه د دې وخت لپاره پاتې کېږي نو ظاهر خبره ده سره دې چې یو مجبوریت وي چې داسې نیو ساتي او دا سیمې ساتل دا داسې سیمې دي چې افغانستان بودیجې ته کومه ګټه نه وي نو د دې امله حکومت هم نه غواړي چې سلګونو زرګونو پوځیان واچوي. د دې امله په دغه سیمو کې اوس په کې شک نشته چې یوازې نه بلکې نور د عربي هېوادونو داعش وګړي هم په دغه سیمو کې ژوند کوي اوسېږي او د فضلالله د ټي ټي پي ډله په 2009 کال کې چې کله په اګست کې پاکستان عملیات پیل کړ په سوات کې ټول یو جایي د سیمو ته ولاړو او په دغه سیمو کې دوی اوسېدل او بیا په عین حال کې په پاکستان کې د افغاني طالبانو اوسېدل دا کومه تعجب او نوې خبره نه ده.
نه په افغانستان کې د کونړ په ولایت کې یعنی دوی سره د خلکو ملاتړ موجود دی، دوی هغه سیمو کې چې هلته ولس دی اوسېږي که قطعا ولس نشته دی او دوی په خپل زور او قوت هلته پراته دي.
افغانستان کې ولس او خلک هغه بېبسه دي، د هغوی مقابله د خلکو سره نه شي کېدای. دا خلک ماشه په لاس دي دغه سیمو کې اوسېږي، ظاهره خبره ده ظاهري ملګري هم لري. دوی امله کار ځایي خلک ووالي کوونه غواړي دی خوښ وي که خوښ نه وي خپل زور په هغه سیمه کې اوسېږي.
په پاکستان کې د افغاني طالبانو په برخه کې چې کوم ادعاوې کیږي چې دوی په پاکستان کې دي، مشران پاکستان کې دي، د دې ځینې عملیات کوي، د دې خوا او دغې خوا دغه د طالبانو یا د دې نظامیانو فعالیتونو ته چې وګوري دا مشابه دي یو رقم دي که فرق سره لري؟
فرق لري. خدای دې پاکستان حکومت قوي حکومت او لري افغانستان حکومت کمزوري حکومت عادي حالت پاکستان یو اشاریه یو میلیون یعنی ولس لکه فوج لري او پولیس لري او ادارې لري او منظم حکومت ده. او بله خبره دا ده چې افغان طالبانو په نظام ده او دا وعده شوي دي هغوی په ښارونو کې اوسي، په کوټه او پېښور او کراچي او په ښوښو کورونو کې بنګلو او کلیسي چې کله کله چې افغانستان ته اوړي دا د اورېدلو دا د دوی یو یاد مست پاته وي افغانستان ته واوړي یا پاکستان ته راواوړي دغه سیمونه. او دا اکثر د ټي ټي پي چې کوم اشخاص چې په افغانستان کې هغوی هلته په خارونو کې نشي اوسېدلی، حکومت ورپسې ده، ناټو ځواکونه ورپسې دي، هغوی یعنی په مشکل سره په افغانستان کې ژوند کولی شي. او
یعنی په دې حساب باندې د افغانستان حکومت چې کومه ادعا کوي، د افغانستان امنیتي مقامات چې کومه ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د دوی په ملک کې دغسې تخریبات کوي، دا صحیح خبره ده او د پاکستان حکومت او اثرا چارواکي مخه نه نیسي یا هڅه نه کوي؟ دا ادعا تر یو حده پورې صحیح ده نو؟ ځکه چې افغان طالبان په پاکستان بله
دا د اډانه د واضح ثبوتونه دي د پاکستان کې د دې مشران عمومي مشران او جل شکلو ونی ول شو. دا یو منل شوی حقیقت تر په دې دا هم حقیقت چې پاکستان د شمیر افغان طالبان مشران نیول دي مدر در هم پاکستان په زندان کې ده. دغه څه وګوري پاکستان افغان طالبان او اکثر مشران په پاکستان کې بندیان شوی هم دي. حتی د طالبانو د مشر امر او عبد الله خان د دې زندان کې وجل شوی دی. په موجوده حالاتو کې دا څه نه ښکاري چې د افغان حکومت کوم غوښتنې دي هغه د ټول پاکستانونو یا د ټول افغان طالبان ونیسي یا د پنجاب کې د افغان حکومت ته حواله کړي او دا امکان هم نه لري.
ډېره زیاته مننه سمیع سوفزا صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
په کندهار کې د افغان ځنګړو قواو مسؤلین وایي چې تر اوربان ورسته په جنوب کې ګڼو وسلوالو له جګړې لاس اخیستی او اوس یې هغو سیمو ته لاس غځولی چې مخکې هیڅکله هم پکې نه و ترسره سوي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د خاصو عملیاتو د کلی اردو مسولین وایي چې په تیرو درو ورځو کې د جنوب په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي بریدونه ترسره کړي. دا د افغان دولت له لوري د خپلو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د یو طرفه اوربند څخه وروسته نظامی عملیات دي. په جنوب کې د خاصو عملیاتو د څلورمې لواء مرستیال ډګروال سپی الله وایي چې د کندهار او هلمند د لورو پرتو سیمو په شمول د روزګان او زابل ولایتونو په ګڼو نه امن سیمو کې دا عملیات ترسره کړي دي. د زیاتۍ چې په دې عملیاتو کې د دولت اتیاته نوستوال مخالفین وژل سوي.
قوت کماندوها دو چند و سه چند بالاتر رفته، هم از لحاظ هوایی هم از لحاظ زمینی و تحرکات قطعات متحرک.
د جګړې په لومړی کرښه کې افغان ځنګړو ځواکونو ته د تر ټولو مؤثر قوې په سترګه کتل کیږي. په کندهار کې د کمانډو د زمري کنډک کماندان جګړن عبدالجمیل ځدران آشنا راډیو ته وویل چې د جنوب په ډیرو پیچلو او غرنیو سیمو کې په تیرو درو ورځو کې بریالي عملیات ترسره کړي دي،
مخصوصا بعد د اوربند نه کله چې طالبان اوربند ونه مانه. دقیقا اتیا نفره بعد د اوربند نه چې په دو چاپو کې موږ دوی ته سخت تلفات واړول، موږ په مسؤلیت په ساحه کې دوه ډېرې قوي چاپې موږ ویلې او تلفات مو دښمن ته اړولی په دا لنډو وختو کې. اورزګان ولایت چې ډېرې قوي ځالې په مخصوصا په څو ولسوالیو کې دوی جوړې کړې دي، ډېر قوي مراکز دي چې تر ډېره وخته هلته عملیات نه و شوي. په قندار کې، په زابل کې، دای چوپان کې اولویت هم هغو ته ورکړی دوی په قوي پټنځایونو باندې موږ عملیات وکړو.
خو د جګړې ورهاخوا د خاصو عملیاتو د کلی اردو مقامات وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو یو شمېر وسلوالو له جګړې څخه لاس اخیستی. علت یې دا ښیي چې د اختر په درې ورځني اوربند کې له ښاري سیمو څخه لیدنه کړې او له امنیتي سرتیرو سره یې لیدلي. جګړن ځدران په دې اړه داسې وایي:
یو ځنې هغه طالبان چې رښتیا مستقل وو، رښتیا یې استقلالیت لري، هغوی په هر نوم چې جنګېدل، کله چې دوی موږ سره کېناستل امنیتي ارګانونو سره او دا د خلکو مینه یې ولیدله، د خلکو لیوالتیا یې ولیدله چې صلح ته خلک څومره تږي دي، نو دوی په حرکتونو کې ډیر تغییر راغلی ده، هغوی جنگ نه کوي.
د جنوبي ولایتونو ګڼې سیمې نه امن دي، خو د خاصو عملیاتو د قواو مسؤلین وایي چې ډیر پام به دا ځل په یاد ولایتونو کې د وسلوالو د مرکزونو له منځه وړلو ته کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په خوست کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي غواړي چې د ښوونځیو د زده کوونکو له لارې کلو بانډو ته د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په خوست کې د کوکنارو کرکیله نه کیږي، خو د مسؤلینو په وینا د زده کوونکو په همکاري به وکولی سي تر یوه بریده د نشي توکو د کاروبار او استعمال مخنیوي وسي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د مخدره موادو د عامه پوهاوي د ونې په لړ کې د ښوونځیو زده کوونکو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مسؤلین د دغو موادو د کاروبار او استعمال د زیان په اړه معلومات ورکوي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي غواړي چې دا ځل د ښوونځیو د زده کوونکو له لارې کلیو بانډو ته دا پیغام ورسوي چې نشه یي توکي د انسان ژوند تباه کوي او ځان ترې لرې وساتي.
کله چې دوی پیغام زموږ پیغام هلته ولسونو ته ورسوي او په دې برخه کې په خپل شاګیر د نشه یي موادو د اضرارو په برخه کې خپل مخدره موادو روږدو اشخاصو ته معلومات ورکړي، ان شاء الله دا به مستقیما د روږدو کسانو په کموالي باندې تاثیر وغورځوي.
په دې ځای کې بیا لنجونو زده کوونکو غوښتنه کوي چې د خپلو کورنیو خزینه غړو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه په هوایي ورسوي. دا ځکه چې په خزو کې هم د یو شمېر روږدو راپور ورکول کیږي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د روږدو کسانو شمېر مخ پر ډېرېدو دی. دوی د مخنیوي او اساسي لاره دا هم بولي چې خلکو ته د نشه یي توکو د ضرر په اړه معلومات ورکړي.
نو د دې لپاره چې دا غیر اپریټیټ شي ټول نه به تر خبره ده چې د دې لپاره اما په هوای غونډه تر سره شي او د مخدره توکو کوم هر اکټول اقسام برای کې عام خلکو ته په هوای ورکړل شي او د دې اضرار ورته بیان شي او د دې د مخنیوي لارې چارې ورته ولټول شي.
په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د مخدره موادو زیانونو په اړه لوړاندې معلومات لري. دوی باور دي چې په دې برخه کې د ښوونځیو د زده کوونکو همکاري به ډېر مرسته وکړي.
لکه مخدره مواد ډېر نه وړه مال دی، یو ټولنه چې سره مخکې کې و ډېر لوی بدبختی ده، هم مالی زیان دی، هم ځانی زیان دی، هم اقتصادي زیان دی.
د سیډونکو په وینا کې هم د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو مخنیوي تر ډیره بریده لستونزو خالی نه دی، خو په دې برخه کې د ټولنې د نورو قشرونو ترڅنګ د معرفت همکاري هم د پام وړ ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو اوس د دری خبرونه همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.